و محمد قاسم زواک از ولایت هلمند گفته که پاکستان اصلا جای ترورستان است و پاکستان ترورستان را تجهیز میکنه و به افغانستان میفرسته. تشکر از همراهیتان در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم اسمت ساروان در برنامه پیش رو با شماست.
قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، یو تل بیام و دیخ پروانه تاز اسمت ساروان هر کلی کم پا دیخ پروانه که با واوری د افغانستان دفاع وزارت وای نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگی دونکو تروریستانو په ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. په ننګرهار کې د هسکې مینې بې ځایه شوې کورنۍ شکایت لري. دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې وړاندې کیږي. لومړی خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد له خاورې د پاړه چنار د حملې په اړه د پاکستان د پوس اداره کړه. پاکستان د افغانستان لپاره نوی سفیر وګماره او قطر وایي له هیڅ پوځي اقدامه بیره نه لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد له خاورې د پاړه چنار وروستۍ حمله رد کړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي له تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې قربانۍ ورکوي او پر خپله خاوره تروریزم نشي زغملی. د پاکستان پوځ پرون شنبه وویل چې په پاړه چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه کړې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د پاکستان دا اداره رد کړه او هلته د کوټې میرانشا او پېښور شوراګانو فعالیت ته اشاره وکړه. ښاغلی رادمنش وویل د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکي څرګندي او د افغانستان حکومت په خپله خاوره کې تروریستان نشي زغملی. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د شکولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د پاکستان ډی ډی ټایمز رسپانی پرون شنبه راپور ورکړ چې صدر اعظم نواز شریف له افغانستان سره د اړیکو د شکولو او د تورونو د کمولو لپاره زاهد نصر الله په کابل کې د پاکستان سفیر ټاکلی دی. د هرات د استیناف څارنوالۍ رئیس خواجه عبدالحق احمدي وایي شپږ سوه مشکوک غلې محاکمه کړي دي. شغلی احمدی پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل چې دا کسان د روان کال له پیل ته نیول شوي او محکمو ته معرفي شوي دي.
در حدود 600 نفر مزنونین سرقت
نږدې له 600 مشکوکو غلو سره قانوني چلند شوی او ټول تورن کسان له استثنا پرته محاکمه شوي دي. په شپږ پنځوس موردونو کې هغو په وسلوالو غلاوو کې لاس درلود. په هرات کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال غلاوې ډېرې شوې دي. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یوه ښوونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو له ورکولو ډډه وکړه. د فوربس خپرونې د راپور له مخې د زده کوونکو دا شپږ کسیزه ډله په واشنګټن کې د روبوټ په نړیواله سیالۍ کې د ګډون لپاره واشنګټن ته روانه وه. فورس خپرونې پرون شنبه لیکلي دین جنو داسې روبوټ ماشین جوړ کړی چې او به پاکولی شي. زده کوونکي فاطمه فوربس خبرونې ته ویلي موږ غواړو نړیوالو ته ښکاره کړو چې موږ قابلیت لرو خو چانس ته اړتیا لرو. د فاطمه او د هغې د پنځو نورو ټولګیوالو ماشین به په سیالۍ کې د ګډون لپاره واشنګټن ته واستول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د نړۍ مشانو پرون شنبه د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه یې جوړه کړې وه د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. په دې اړه مراسم په ستراتسبورګ کې د اروپایي پارلمان په ودانۍ کې جوړ شوي وو. هلمت کول و اتیا کلن وو د جون په شپاړسمه مړ شو. هغه لومړی سیاستوال دی چې د درناوي لپاره اروپایي اتحادیې رسمي مراسم جوړ کړل. د هغه تابوت د اروپایي اتحادیې په بیرغ کې نغښتی و او د اتحادیې د غړیو هیوادونو مشران د درناوي لپاره ورته ودرېدل. د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلوی دیونکر وویل
شید فون هلموت کول دیم دویچلن اون دیم اروپیشن شتاتسمان و ایش نیم افشید.
نن موږ له هلمت کول سره چې جرمنی یو اروپایي و له داسې وفادار ملګري سره چې لسیزې ملګرتیا را سره وکړه خدای پاماني کوو. هلمت کول شپارس کاله د جرمنی صدر اعظم او په دې موده کې د اروپای اتحادیه ترمنځ د نږدېوالي او شراکت لپاره مهم کارونه وکړل. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمېر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر تېره میاشت له قطر سره خپلې سیاسي اړیکې پرې کړې او پر قطر یې تور پورې کړل چې د ایران او تروریستي ډلو ملاتړ کوي. دې هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو یو لیست وړاندې کړ او د جولای درېمې ضرب العجل ورته وټاکه. عراقی چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمېر نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سخت دریځې ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویاند یحیی رسولي پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل عراقي پوځیان د موسل په زاړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د همداراز ویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډله اوس یوازې په څو استوګنو سیمو کې کنټرول لري. موسل درې کاله د داعش په ولکه کې وو او اوس داسې ښکاري چې د دغه ښار د بیرته نیول کېدو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات مخ په ختمېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوې ګولۍ ولګېدې د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. د اسرائیل د پوځ په یوه خبر پاڼه کې چې پرون شنبه یې خپره کړه ویل شوي اسرائیلي ځواکونو د سوریې د پوځ د توپونو هغه ځایونه په نښه کړل چې ورڅخه د جولان پر لوړو ګولۍ ویشتل شوي وي. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یوه بس ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شول. تاس خبري اژانس د پولیسو د سیمه ییزې ادارې د ویندوی له قوله وویل دا پیښه نن یکشنبه سهار وختي وشوه. ویل شوي چې له ټکر سره سم په دواړو موټرونو کې اور بل شو. خبرونه مول اساجی رادیو څخه واوریدل. د اساجی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونه په دوام کې د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیوال متحدان به په افغانستان کې د جنگیدونکو تروریستانو په ملاتړ کوونکو فشار زیات کړي. د ننګرهار د هسکی مینې بې ځای شوي کورنۍ وایي
چې موږ دا څلورم ځل دی که دریم ځل دی چې موږ د حکومت را پکړه کړې ته چې موږ عملیات کوو راشي بس یو ځای پورې نازه لاړ شي او نور بیرته په خوابه ورشي.
پاکستان وایي د پړچنار حمله په افغانستان کې میشتې داعش ډلې کړي. خود افغانستان دفاع وزارت دا اداره دی د پاکستان پوز وای ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نږدې 340 پوستي جوړوي. د کندوز تخار د لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي د امنیت له نشټوالي شکایت کوي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان دي، مصالح افراد غیر مسئول دي. یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لار خو زر تر زر خلاص کی.
د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 3.15 په لوی شارونو کې او د غرس په نور افغانستان کې په منځني صفه 12.9 اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمای کې تاند څنګه او حقیقت سره 19 پروګرامونه لرو. خو لومړی راپورونه د هسکی مینې ولسوالۍ بیزای شوی کورونه د خپل سیمو امنیت غواړي. دوی وایي دا لسم ورځ ده چې ورته ویل شوی چې عملیات پیلېږي. خود عملیاتو ترک نه لګیږي او د دوی کورنۍ په ډاک کې سرل مرته پرتې دي. د هسکی مینې ولسوالۍ قومي مشان تاییدوي چې د داعش تر ټولو لوی مرکزونه په همدې ولسوالۍ کې دي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د هسکی مینې ولسوالۍ داخلي بیزای شوي کډوال له حکومت د خپلو سیمو ډاډمن امنیت غواړي. دغه کډوال وایي له تیرو لسو ورځو راهیسې ورته د الوتکو په واسطه پاڼې غورځول شوي چې خپلې سیمې پرېږدي. دوی وایي په دغو پاڼو کې له عامو خلکو غوښتنه شوې چې خپلې مینې خالي کړي ځکه امنیتي ځواکونه په دې سیمو کې ځمکني او هوایي عملیات پیلوي. دغه کورنۍ وایي دوی د اختر په ورځو کې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو ته راکډه شوي چې نن یې لسمه ورځ ده. د دوی په خبره زنانه ماشومان او سپینګری سره لمر ته په ډا کې پراته دي او وای د دې هر مشکل ګاللې منلې خو په سیمه کې دي ورته امنیت خوندې کړي.
گاگرے اسی دن کا خو گرگرے یہ گاگرا پاپین شغال خرکائے گجنا خرکانے مریض دے ٹول نہ خلق را پکڑا شوی نہ دسرا کڑا شوی دے مت خبر و شو تے بمبار کج مر گرا او کو در جی منگرا پکڑا شو او بمبارا گئی دے مشکلات سر مخامخ یو چھ نہ زشتا ٹول اول زما بچ پر اگے چ پراتے دی سرے گرمے کے نو بشتا
کسے دا چھ منگا دا چلورم زل دے کدریم زل دے چھ منگ دا حکومت را پکڑا کی رتے چھ منگا ملت کو من خلط دا غزین اور کو دا غزین چپو ریشی بس اوزے پورے انداز لاشی نور بیت پخابا ویریش پخابا ویریش اڑی والا من تبور و کرل شی ازے کی من دسی والو چھ منگا منتا سولا والو من نہ مواد والو نہ غنم نہ خیا فصل دی وگی و نہ دا وڑی و چھنا وگی من خاص امنت وگی
د هسکې مینې ولسوال سازولي بیا د داخلي کډوالو دا اداره د ویچې ګوندې حکومت ورته خبرداری ورکړی چې خپلې سیمې پرېږدي. نوموړی وایي دغه کورنۍ د داعش وسلوالو د زور زیاتي له امله کډه شوي.
موږ نه د ولایتي ادارې په امر باندې دا خلک رېستي، دا خلک د زور او د ظلم او د دهشت نه راوتي. موږ ته چا دا هدایت نه دی کړی چې تاسو وطن خالی کړئ. وطن چې خالی شي حکومت په چا کړی؟ موږ دلته چا ته پراته چې دا خلک ټول وځي؟ موږ به دلته شي وکړو؟ موږ د خلکو ته راغلي دي، ولس راغلي.
په ورته وخت کې د دې ولسوالۍ قومي مشران وایي هسکه مینه د پاکستان سره ګډه پوله لري. که حکومت امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو نه یوازې دا چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي بلکې نورو ولسوالیو ته هم خطر پېښېدلی شي. دوی وایي داعش وسلوالو ته ټول اکمالات او قاچاق د همدې ولسوالۍ له لارو کېږي.
زما نوم خلیل الرحمن شینواری، زه د هسکې مینې د قومونو د شورا رئیس یم. زمونږ د بالا ولسوالۍ داسې یو مهمه ولسوالۍ ده چې دا د ډیورند د کرښې پله عمومي د داعش او د طالب د اکمالاتو او د تګ راتګ عمومي لاره ده. که چېرته دغې باندې توجه ونه شي نو د یوازې نه دی بالا ولسوالۍ ډېرو ولسوالیو ته خطر دی، ځکه په دې مهمات راځي، په دې روزمره کچرې راځي، په اتیا سل کچر دې خوا ځي، اتیا سل اخوا راځي، معدنیات هم روان دي مخ په پاکستان باندې دې خوا ته. وروره ګوله نه بیا حکومت شته دی تر ولسوالۍ پورې، زموږ او ستاسې حکومت او نور پورته دره ټوله د طالب او د داعش نه ډکه ده.
غلام فاروق همت هم د هسکې مینې د قومي شورا غړی. نو موږ غواړو چې ولسونه د دغه مشکلاتو نه چې دا کم دي باید دولت په دې کې جدي اقدام وکړي او دغه مشکلات د دې خلکو یو طرفه کړي او دوی سره کومکونه وکړي.
د هسکې مینې ولسوال سازولي که څه هم په دې ولسوالۍ کې د داعش تر ټولو لوی مرکزونو فعالیت مني، خو وایي د ولسوالۍ سقوط هسې یو خیال دی.
داعش دلته خو قوي مرکزونه ګورګوري کلاو شیخا درینا ورتی اوغوس کتو سلور مرکزونه د قوی مرکزونه دي. په دې کې ټریننګ ځکیم لري، په دې کې نظامی مواد ځای په ځایم لري، په دې کې راډوم لري او په دې کې کافی کسان افرادم لري. کله چې جلال آباد سقوط شو به دې بالا دا بل ورځ ما والی صاحب ته ویلي چې دې جلال آباد سقوط نه به دې بالا وروسته سقوط کوي.
د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت په خپلو سیمو کې وسلوالو پر ضد عملیاتو غوښتنه کوي، خو زیاتوي چې د عملیاتو وروسته دې په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي تر څو وسلوال بیا ونه توانېږي چې په یاد ولسوالۍ کې مرکزونه جوړ کړي.
د هسکې مینې د اوسیدونکو شکایت مو د شاه محمود شینواري په راپور کې واورید. ځینې افغان چارواکي تور پورې کوي چې د داعش سخت دریځو ته له پاکستان هم مرستې رسیږي، خو پاکستان بیا پرون وویل چې د کرم ایجنسۍ د پاړه چنار وروستۍ خونړۍ حمله په افغانستان کې همدې تروریستي ډلې یعنی داعش کړی ده. د افغانستان دفاع وزارت سمدستي د پاکستان دا تور رد کړه او ویل چې افغانستان د تروریزم قرباني دی. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پوځ پر نوول چې په پاړه چنار کې وروستۍ تروریستي حمله د داعش وسلوالو له افغانستانه ترسره کړې دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول تورن جنرال آصف غفور اکسپرس نیوز ته څرګنده کړه چې په پاکستان کې د بریالیو پوځي عملیاتو له امله تروریستان ځپل شوي او د خیبر پښتونخوا او کرم ایجنسۍ شاخوا نږدې سیمو ته یې پناه وړې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ له تروریستانو سره په مبارزه کې هر ورځ قرباني ورکوي او افغانستان د تروریزم د قرباني په توګه د سولې پر اهمیت شپوهیږي.
ما میدانیم که تروریست ها از کجا تمویل و تجهیز میشن و ما به هیچ صورت
شغل رادمنش وایی تاسو خبری از چه تروریستان لکوم از ځای تمویل او تجهیز کیږي؟ موږ هیڅ علاقه له دې سره نه لرو چې بل هیواد له ستونزو او تهدید سره مخامخ شي. موږ د خپلو قربانیانو له امله د سولې په ارزښت ښه پوهیږو. موږ تل له تروریزم سره د مبارزې لپاره د ټولې سیمې همکاري غوښتې ده. شغل رادمنش زیاته کړه چې له پاکستانه یې غوښتنه کړې چې که د پولې دې غاړې ته د تروریستانو په اړه معلومات لري د افغانستان له حکومت سره دې شریک.
ما در برابر همه آنچه که اونها یا هر کسی برای ما معلومات
شغلی ردمنش وایی مشته که پاکستان یا بل هر هیواد معلومات راکلی په دې شرط چې د تروریستانو د ځای څرګندونه پکې شوی وي پر ضد اقدام کوو. خو تاسو خبري است چې د کویټي شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا هم دا اوس فعال دي او زموږ د هیواد پر ضد فعالیت کوي. دا ډلې په پاکستان کې هم حمله کوي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسول جنرال آصف غفور ویلي سرحد ته د تروریستانو نږدېوالی او د هغوی تمرکز پر پاړه چنار د حملې زمینه برابره کړې، ځکه د هغه په وینا هغه سیمې تروریستانو ته نرم او اسانه هدف وو. د جون په درویشتمه نیټه په پاړه چنار کې په غبرګو حملو کې لشتر لږه 2 اویا تنه ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شو. تر 14 وروسته د پاړه چنار خلکو له خپل حکومت د امن غوښتنې تحسن پیل کړ چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېد. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځ تر خپلو ادعاو لاندې ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اته بجی او شپارس دقیقې شوې. د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. دغه وزارت وایند په کابل کې پرون نوې خبری غونډې ته ویل چې دا پریکړه په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې شوې ده. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بروکسل په ناسته کې دا موضوع چې پر هغو کړیو به فشار راوړل شي چې له ترهګرو ملاتړ کوي د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. د دغه وزارت وایند دولت وزیری د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل د بروکسل په ناسته کې د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ د ناټو غړو هیوادونو وویل چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. ناټو غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې پر هغو کړیو به فشار راوړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي او یا هم د جنگ د دوام عاملین دي. په ورته وخت کې دا پریکړه هم وشوه چې پر طالبانو یا هغه ډلو چې سوله نه کوي سیاسي او نظامی فشار راوړل کیږي چې دې مسلې موږ د سولې ټینګښت ته هیله من کړی یو.
بنان مې راځي خاطر ما میګم چې امید عزیز کې جنگ در افغانستان زو تر ختم شو.
که څه هم خاغلی وزیري د کومچا یا هیواد نوم وانه خس خو تر ډیره په افغانستان کې له ترهګرۍ څخه د ملاتړ تورونه پر غونډي پاکستان پوری کیږي، خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړی دي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه د پنځشنبه پورې وشوه چې د یادې موضوع ترڅنګ د افغان ځواکونو پر سنبالنه هم پکې پراخي خبري وشوه. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې هم چې خایي د روانه میلادي میاشتې په نیمایي کې اعلان شي پر پاکستان فشار راوړل شي چې په خپل خاوره کې ترهګر وځپي. لدې ټولو سره سره د افغانستان دفاع وزارت پر هغه کړیو چې له ترهګرو ملاتړ کوي د فشار ترڅنګ د افغان ځواکونو سنبالنه هم مهمه بولی. خغلی وزیری وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت او په ځانګړي ډول د دفاع وزارت هغه څلور کلن پلان هم تایید شو چې پر پلي کېدو به د په خبره افغان ځواکونه له هر اړخه په پښو ودرېږي. په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپو یوسف امین زازای وایي نړیواله ټولنه باید د افغان ځواکونو د سنبالنې ترڅنګ پر پاکستان هم دا فشار راوړي چې د ترهګرو د ځپلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
نړۍ سیمه د افغانستان دا په اور کې سوځي. یو لویا انساني فاجعه مخ ته راتلونکې ده، ډېر لویا. او که چېرته نړیواله ټولنه او امریکا بعضې هیوادونه که خپلو ژمنو تعهداتو ته دوی ونه درېږي، وفا ونه کړي او بیا د خلکو وغولوي، جهانیان وغولوي، نو دوی به د یو لوی انساني بشري ناورین دوی مسؤول.
د ښاغلي زازي په خبره که نړیواله ټولنه بیا هم د تیر په څیر پر پاکستان د فشار راوړلو د افغان کونو د پوره سنبالنې شمنې عملی نکړي، نو بیا یې په افغانستان کې موجودیت نه یوازې دا چې له ثبات سره مرسته نشي کولای، بلکې د سیمې د هیوادونو حساسیتونه به هم زیات کړي.
و هم ورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي نړیواله ټولنه به تر دې وروسته پر هغو ډلو فشار راوړي چې په افغانستان کې د تروریستانو ملاتړ کوي. د دفاع وزارت اشاره هغو کړیو ته وه چې له افغانستانه د باندې د افغانستان د حکومت په ضد فعالیت کوي، خو د پاکستان پوځ بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې 328 پوستي جوړوي، ځکه چې د دوی په وینا یو شمېر تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي او افغانستان د خپلو پولو د کنټرول لپاره ډېر اقدامات نه دي کړي. پاکستانی چارواکی د ترکیې اندولو خبري اژانس ته ویلي چې پوز بل افغانستان سره تر 300 زیات غیر قانوني لاري بند کړي چې تروریستان پر تګ راتګ کوي. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زیوراندی کوي.
د پاکستان په ویلي چې په سرحدي سیمو کې د افغانستان له لوري د کافي امنیتي ځواکونو د نشټوالي له امله د داعش ډله د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو مسؤل تورن جنرال آصف غفور پرون اکسپریس نیوز ته ویلي چې د ګډو پولو د امنیت د ښه تامین او ادارې لپاره له افغانستان سره پر 2600 کیلومتره سرحد د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. جنرال غفور څرګنده کړي چې له افغانستان سره نږدې سرحدي سیمو ته اضافي امنیتي ځواکونه هم استول او پر دې خوښنی څرګنده کړي چې د ګډ سرحد د امنیت او شې ادارې هڅې یوازې د دوی لوري روانې دي. د هغه په وینا د افغانستان لوري لا هم داسې خالي ځایونه ستا چې تورستانو ته د تګ راتګ زمينه ورکولای شي. په همدې حال کې د پاکستان یو لوړرتبه پوځي چارواکي د ترکیې اندلو خبري اژانس ته ویلي چې د ډیورن پر کښه د موانع جوړولو په لومړي پړاو کې 3 سرحدي پوسټي اچولي او 3 نور هم ځای پر ځای کیږي. د لوړ رتبه امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د ترکیې اندلو اژانس ته ویلي چې دا پوستې به د کښته دیر باجوړ مومندو ایجنسی او خیبر ایجنسی په سرحدي سیمو کې جوړ شي. هغه څرګنده کړي چې د پلان پر اساس به د ډیورن پر کشه د پوځ 318 پوستې جوړیږي چې له افغانستانه د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وسی. د هغه په وینا لښته لږه 300 غیر قانوني لارې ست چې تروریستان له افغانستانه اوربند راتېرېدای شي او په پاکستان کې حمله کولای شي. خو هغه ویلي چې د پاکستان پوځ به دا لارې بندې کړي. د پاکستان پوځ تیره میاشت اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د موانع جوړولو کار پیل کړی دی. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي چارو مسؤل تورن جنرال آصف غفور ویلي چې دا کار په دوو پړاوونو کې کیږي. اوله مرحله په خیبر پښتونخوا او فاټا کې پیل شوی او دوهم پړاو به په بلوچستان کې پیل شي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت له ډیپلوماتیکو، سیاسي او امنیتي لارو کار کوي چې د پاکستان د دې هڅې مخنیوي وکړي. د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې پر ډیورنت کرښه د موانع جوړول باید د ولسونو د پریکړې پر اساس وي او د پاکستان حکومت په دې ارتباط له کابل سره هیڅ مشوره نه ده کړې. د ډیورنت کرښه په 1993 میلادي کال کې په نقشه سو او په 1940 میلادي کال کې پاکستان رامنځته شو.
د دې خبرونه په دوه منیمای کې حقیقت سره یو تاندې څنګه اونیس پروګرامونه هم لرو. خو اوس اجمل اندر توای چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
نیویارک ټایمز رسپانې یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې ایران څنګه افغان کډوال د بشر لسد په پلوي جګړې ته استخداموي. په لیکنه کې د بامیانو د فولادي درې د یو 19 کلن افغان عبدالامین یادونه شوې چې څنګه له بي وسلې ایران ته په کار پسې ولاړ او له هغه ځایه سر د سوریې جګړې ته ورسید. ورسپانه وای امین په ایران کې له څو میاشتو کار کول وروسته په ګټلو پیسو په عراق کې د کربلا سیارت ته ولاړ. خو کله چې بیرته ایران ته راستون شو نو نه یوازې دا چې کار نه شو موندلی بلکې له ایران څخه د شړل کېدو ویره هم ورسره وه. تیر شمه کې ایرانی چارواکو امین ته وړاندیز وکړ چې که د سوریې جګړې ته ولاړ شي نه یوازې د میاشتې با $1000 ترخه ترلاسه کړي بلکې په ایران کې به د اوسېدو 10 کلنه اجازه هم ورکړل شي. نیویارک ټایمز وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د فاطمیانو لیوا رامنځته کړ چې په اصل کې د شیا افغان مهاجرو څخه جوړه شوې لیوا ده او د ایران سپایي پاسداران او د حزب الله د نظامیانو لخوا روزنه ورکول کیږي. اټکل کیږي چې په دې لیوا کې بل 8000 څخه تر 14000 پورې سرتیري اوسي. لیکوال وایي ایران په وروستیو څو کلونو کې سوریې ته پاستول کیدونکو ملیشو کې د امین په څیر د هغو بیا اسناد او افغان ځوانانو جذبول زیات کړي چې په دې وروستیو کې د اقتصادي فرصتونو په لټه ایران ته ورغلي. د لیکوال په باور ایرانی چارواکي د دې کډوالو د اقتصادي سرګردانۍ او د مهاجرت د اسنادو نشټوالي لستونزې پر استفادې سربیره د شی افغانانو له دینی عقیدې هم ګټه اخلي او هغوی په سوریې کې دا بشر لسد په پلوي جګړې ته چمتو کوي. خبرونه وایي هغه افغان شیعه ځوانان چې د سوریې جګړې ته استول کیږي ډېر نه لوست دي. د دې کړکیچ په سیاسي او امنیتی اړخونو ډېر لږ خبر دي. د بیلګې په توګه امین باور لري چې په سوریه کې جګړه د النصر جبهه سره لدی کبل د چې د دې جبهه مشر غختل د یو جماعت د پاسه پلورنځي جوړ کړي خو کله چې بشر الاسد د جماعت شغورنې ته اقدام وکړ، د النصره جبهې مشر د اسد د نسکورولو او سپیسلو زیارتونو د ورانول لپاره جنگ پیل کړ. امین وای په سوریه کې په بیلابیلو سیمو کې جګړو کې برخه لرلې ده. په وینا په هر جګړه کې افغانان د لومړی کرخې د جنگیالیو په توګه کاریدل. ځینې اټکلونه وای په دې جګړه کې د شپږ سو په شاوخوا کې افغان ځوانان وژل شوي. امین نیویارک ټایمز ویلي د ګڼو افغانانو مړي د جګړې په ډګر کې کتلي او لږ تر لږه 15 افغان ملګري په سوریه کې وژل شوي. امین چې د حلب په جګړه کې له ټپي کېدو وروسته بیرته ایران ته ستون شو، له هغه ځایه اوس خپل پلرني ټاټوبي بامیان ته تللی، خو وایي که دلته یې ګزاره ونه شي بیرته ایران ته سی، او دا زلزکه له ایران څخه د شړل کېدو ویره نه لري چې د دې هیواد لس کلن اقامت یې په جیب کې دی. اکانومیک ټایمز بیا په افغانستان کې د هندوستان د رول پر پراختیا د یو شمیر امریکایي چارواکو د ټینګار یادونه کړې. دا خبرونه وایي د امریکا د صنایعي کمیټې له پینټاګون غوښتي چې هندوستان ته د داسې لارې مشخص کړي چې په کارولو یې هند د افغانستان سره دفاعي ملاتړ او همغږي زیاته کړي. د خبرونې په وینا په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا د صنایع د وسلوالو خدمتونو په کمیټه کې د سناتور ډان سولیوان له خوا وړاندې شوې طرحه تصویب شوه.
د افغانستان په شمال کې ځینې موټر چلوونکي او مسافر وایي چې لا هم د کندوز تخار پر لوی لار امنیتي ستونزې شته. دوی وایي هم خپل سری وسلوال او هم د دولت وسلوال مخالفان لار بندوي او خلک ځوروي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز تخار د لوی لارې یو زیات شمیر مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دغې لوی لارې په اوږدو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي او خلک د تګ راتګ پر مهال د امنیت احساس نه کوي. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغې لارې ډیری وخت وسلوال مخالفان د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي، او د دې ترڅنګ وخت ناوخت بیا غیر مسؤول وسلوال هم پر دغې لارې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي.
د کندوز تخار په لویه لاره کې وسلوال مخالفین هر ورځ چک پوینټونه نیسي. هغه کسان چې د دې د هدف لاندې هغه کسان موټر راکوزوي او ځان سره وي.
کندوز تخار په لاره کې طالبان دی، مسالې افراد غیر مسول دی، خلک داریږي کته پورته نزي. نو یو خواهش لرو د دولت نه سیدا لاره خو زر تر زره خلاص کی د دې وسلوالو خلک نه او د طالبان لاس نه.
د کندوز خان آباد لوی لاره کې خلک کته کوي، حتی ډیری کسان نسی کولای په دې لاره تا ګور اتا ګو کی، یعنی ډیر ستونزې پیدا کړي. د پوسټو ترمنځ راوځي خلک کته کوي، حکومت د عملیاتونو شروع کی.
دغه خلک د کندوز له سیمې ادارې څخه غوړي چې دغه لارې په وګدو کې غیر فعال پوسی بیرته فعال کړي. همدارس د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د خپل سر وسلوالو مخاوني سي، څو خلک پر دغه لوی لارې په آرامه فکر تګ راتګ وکړي. بلخوا د کندوز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دغه لارې په وګدو کې امنیتي پوسټي فعال دي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې د امنیتي پوسټو په شمیر کې زیاتوالی راولي.
پوسټاره بسنده په خاطر تامین امنیت
د دغه لارې په وګدو کې فعال پوسټي بسنه نه کوي، او موږ پلان لرو چې د دغه لارې په وګدو کې یو شمیر غیر فعال پوسټي بیرته فعال کړو، څو خلک پر دغه لارې په آرامه فکر سفر وکړي. د کندوز تخار لوی لاره د کندوز پر خان آباد ولسوالۍ غځېدلې ده، خو خلک وایي چې دغه ولایت په کچه زیات شمیر خپل سری وسلوال په نوموړي ولسوالۍ کې شتون لري، او وخت نه وخت د دغې لارې په اوږدو کې پر وسلوالو غلاو او سړي تښتونې لاس پورې کوي. همدارس د دغې لارې په اوږدو کې د سړک دواړو خواو ته په نږدې کلو کې بیا وسلوال مخالفان شتون لري، او هغوی هم وخت نه وخت پر دغې لارې موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي.
په هالند کې څېړونکو د بریتانیا د کمبریج پوهنتون په همکارۍ له ګرافین څخه په استفادې د خورا کوچنیو سنسورونو د جوړولو لپاره نوې شیوه موندلې ده. سنسورونه نن سبا په ډیرو برخو کې کاریږي، د ترافیک له اشارو رانیولې د اوتومات دروازو تر پرانستل کېدو او بندېدو پورې په هر مورد کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. د ساینس ډیری ورځپاڼې د راپور له مخې دا کوچني سنسورونه به د انسانانو په ژوند کې لوی بدلون راوړي. له بلې خوا آیرلندي څېړونکو له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې خورا کوچنۍ الکترونیکي پرزې جوړې کړې دي. د شمالي آیرلند څېړونکي وایي چې د دغو پرزو په وسیله د الکترونیکي وسایلو سایز کېدای شي څو برابره کوچنی شي.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
زه
زده روزگان ولایت جراوت ولسوالی څخه امیدګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالی کې یو روشن د پنځو بجو څخه بیا تر درو بجو پورې فعاله دی. هغه هم اچا چې صده کار نه کوي، لس فیصده یا شل فیصده کار کوي. نو زه د مخابراتي شبکو ته دا هیله کوم چې دغه د بي سیم خده فعاله کړي او دغه د روشن په خده نه کې سمه کړي. زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت زرجیر ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ملي امنیت ریاست نه احترامانه خواهش کوم چې هغه جهادیان چې جنرال امیدګل سره یې دېرش کاله په یوه کاسي خوړلي وي، هغه کباړیان چې ټانګونه کباړ کړي وي، هغه خاینان چې جازونه جېډې پاکستان ته اړولي وي، ډاکټر نجیب اردو ته سکوت ویر کړی وي، هغو خلکو نه باور کول په جنرال امیدګل سره وخت تیر کړی وي، او هغو نه باور کول په نوید مختار باور کول دي، هغه نه باور کول په سرتاج عزیز باور کول دي، هغه نه باور کول په نواز شریف باور کول دي.
اسمت الله د زابل ولایت نن دا پیغام تاسو ته لیږم. په مرکز قلات کې د دوه مینه اړوند سینک له دې فاتدا کوم سیم چې د سلګونه کورونا دی او همداشان یو حادثه د هوټلونو او د دکانونو هم دي. د برق یا د برېښنا هیڅ اسانتیا نه لري. د تیرو څوارلس کلونو راهیسې په تیریو وینو لسې کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې. نو له دولت خو مې هیله ده چې برق یا برېښنا چې د ژوند له لومړنۍ اړتیاوو څخه ده دغې سیمې ته هم برابره کړي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. اته نیمې بجې دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت د هرات د یو شونځي شپږ زده کوونکو ته د ویزو لور کولو ډډه وکړه. د هرات د استیناف څارنوالي رئیس خواجه عبدالحق احمدي وایي شپږ سوه مشکوک غله محاکمه کړي دي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د اړیکو د ښه کولو لپاره په کابل کې خپل نوی سفیر معرفي کړ. د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان له خاورې د پاړه چینار وروستۍ حمله رد کړه. د نړۍ مشرانو پرون د جرمني پخوانی صدر اعظم هلمت کول ته چې د ختیځ او لویدیځ جرمني د یو ځای کېدو نقشه جوړ کړې و د درناوي وروستي مراسم په ځای کړل. قطر پرون شنبه وویل چې د یو شمیر عربي هیوادونو د ضرب العجل د ردولو له امله له هیڅ پوځي اقدامه ویره نه لري. عراق چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موسل په زاړه ښار کې یو شمیر نورې سیمې ونیولې. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوې ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زنګ ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یوه بس ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه شوي دي. مخې تر دې چې حقیقت څه دی او تاندې څنګې پروګرام در واورو، لومړی هم د ژوند رنګونه واورې.
د ژوند رنګونه
تاسو دلته چې راغلي وي څه کوي؟
تذکیره اخلو.
ښه، کیدلې چې تذکیرې په اهمیت خبرې راته وکړي؟
ان شاء الله. ولې تذکیرې؟ خو یو زه دا مشکل درته وایم چې یو څه قامي خل دې مونږه پنشیر ته ځي. پنشیر داسې یو دروازه غوني لري تلاشی، هغه خلکو سره مونږ تذکیرې نه وي. څلور کسانو له پنشیر له دروازې نه بیا راغله دلته باګرامۍ ته. په باګرامۍ کې ما تذکیرې ورته واخیستې وای، پرې نه خو تذکیرې نه وي را سره. ویلې تذکیرې نشته در سره، ځای به مخامخ نورم په یو لار ځان ته را خلاص کړ. بیا دلته وای مونږ تذکیره واخیسته. او بل اوس خو وطن کې حالات ډېر ګډوډ دي. دا تذکیره یو ثبوت ده که یو تلاشی کې یو ځای کې په ګیر راسي نه پوهېږي که نه. خو دغه تذکیره کې ورسره دغه په هر ځای کې تذکیرې پوښتنه ډېره کېږي. په دغه حکومت کې څه وظیفه اخلي دا درته په درد لګېږي. یو ځای کې مړ کېږي، هیڅ څوک نشته در سره تذکیرې ته د خلګوري هغه ځای ته دې رسي. نو زیات شیو ته کار ورکي که نه یې در سره داسې وښیل چې بیخي داسې مربوط د افغانستان نه یو.
یوازې ځان ته تذکیرې اخلي که مېرمنو ته یې هم اخلي؟
اخلو خو دونه زیاتې نه. ضرورت ولري هغه سې اثره چې عاش ته ځي هغې دپاره یې اخلي.
که
ضرورت چی بیا څنګه کوي؟ ضرورت چی بیا اخلو ورته هماغه وخت.
خیر، تذکیره چی واخلي بیا څه رقم ساعتی پوخ ورکوي یا همداسې یږ دې څنګه؟
تذکیره چی واخلو هغې ته پوخ ورکو، له هغې نه یو کاپي باسو. کور کې ږدو د اصلي هغه کاپي وړکۍ جب دپاره جوړو هغه راسره.
مننه تاسو نه.
زنده یاست.
تاندی تانگی
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام دا ونی پدې غږیږو چې ولې او شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي
کارنه مې اوس دوپاره ډېر سخت پښیمانه یم
په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زامت وباسي هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي
ورپسې به د افغان محصلانو له ستونزو خبر شي او دا به هم واوري چې چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه دی
د خپل نصابونه جوړي بیا راځي دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي
هغوی چې په خپل وخت کار نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته پلان نه لري یو شمیر نور بیا په خپل کار کې ډېر زحمت نه باسي خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي ځینې نور بیا فکري ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د احسان الله صافي په څیر به یوه ورځ پښیمان وي
تقریبا د نن څلور کاله مخکې پنتون مې شروع کړ تر دو سمستر پورې مې ادامه ورکړل او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېخ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر راسره نه و چې زه باید پنتون اخره پورې ورسوم یا تکرار د دې صنف او هره ورځ همغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو یو څه رانه هغه وشو سهه وشو بس صنف مې پرېښوده په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړمه چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولیده په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه هغه زما هم صنفیان فارغ وو زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي که وخت معلوم وي کار به مو ژر پای ته ورسي او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسي ګټه به یې ډېره وي جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي له دې ستونزې سره د مخ کېدو امکانې کم وي
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم سوم کر وخت زما څخه کنيسي ده سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کوم په کوم کورزو باندې د ورځې په کوم ساعتونو کې د دې لپاره زه کار وکم چې هم دغه یو کورس چې دی یا پانتون چې دی یا یو کم بل کاروبار چې دی چې زه د سره کم پر مخ یو سم زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت بس ما څخه نيسي آیا دا مهم دی دا نه دی زه علاقه ورسره لرم نه لرم نو کچیر په دې اړه باندې دوی کروکی تر ډیره هدا به د دوی به د ستونزې څخه خلاصي
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وای هر ځوان ک خپل د زوف او قوت ټکی او پیژنې او ل خپل صلاحیتونو خبر شي په اسانۍ خپل کاري ستونزې حل کولای شي هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوس نه شي که چیرې خپل حل لاره نشي پیدا کولی لا نورو د مرسته وغواړي خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي
ځواني اتمن احساسات لري دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي وي هغې سره احساساتي برخورد کوي کله چې مخکې کې یو خنډ راځي په ځای دې چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي زامت وباسي هغه خنډونه له منځه یوسي دوی مایوسه شي او هغه خوشي کي وایي چې دا نو ناممکن دی دا کار نه کېږي او ډېر خلک دې نه غواړي یعنې خو کار نه دی باید نور مشرانو نه دغسې تجربه کار خلکو نه هغوی نه مشورې واخلي هغه مخکې کې کوم خنډ راځي کوم مشکل راځي د هغو مشرانو نه مشورې واخلي هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي که اوس هم ځوانان کوي نو باید په ښه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري
دا حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس دی کار وکړي هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي
په هره مرحله د ژوند کې چې باید یو ستراتیژیک فکر ولري او لیدلوری ولري نو په دې لیدلوري کې باید دا خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري هر کار چې دی شروع کوي باید په هغه کې صبر او حوصله ولري په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي هر ستونزې سره مواجه کیږي باید استقامت وکړي صبر ولري او لاسونه نه کار واخلي
یو شمیر ځوانان به هغه وخت کار کوي چې ډیر فشار پرې راشي دوی خپل کار ورستۍ ورځې ته پرېږدي چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي جاوید اوربل هم وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وښو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو کرو ورو د ده پر وښو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات شي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي په نیمه کې ورڅخه پاتې سي.
له ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل، د کار په اړه کم معلومات، د لومړیتوبونو نه پېژندل، د پروګرام نه درلودل، له خپلې دندې سره نابلدتیا، ډېر کاري فشار، په یو وخت څو کارونه کول، هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کارونه په نیمایي کې پاتې کېږي. خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپېژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه وکړي، ستونزې به یې کمې وي. اوس هم د محصلانو ستونزو ته تم کیږو. په پوهنتونونو کې د پخواني نصاب تدریس، اداري ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې دي چې محصلان یادوي. ځینې محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کېږي چې له لسو تر پنځوسو کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دو کلونو په ترڅ کې دغه ستونزه تر ډېره حده حل کړې او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا پنځوس کروکولوم تجدید کړې ده، نوې کړې ده. هسې هم نه ده که ټول کروکولومونه کې څه پخوانی به وي، شاید په لږ کوم لرې ځای یا کوم ځای پیدا اوسي، مګر د معاونیت علمي د پوهنتونو مسؤلیت ده او د ډیپارټمنټونو مسؤلیت ده. مونږ هر وخت هغوی ته شورای رهبري پریکړه کړې ده او لایحه مقررات مو ویلې دلته لیږلې ده. هغو باید یو کمیته ولري، کمیټې د تطبیق نصاب کروکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او څه رشتې چې لازمي ده شاید تاسو وګوري دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتهګانو په تقاضا په زمان کې جوړوو. مثلا خطا هن مخکې نه و، مثلا خطا هن روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخکې ده نه و، اوس دا پنځه جوړ سوی ده.
د خصوصي پوهنتونونو محصلانی وستون زده یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. د بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولی. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت څخه غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې دا د فیس له لحاظه ده، یعنی که چیرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کېږي مجموعاً، یعنی کیدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کېږي همدونه فیس، نو زما خپله شخصي همده ستونزه مې څه ده د فیس له لحاظه ده. که چیرې دا فیس کم سونو که هم کوئ چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل د کنه په حساب د محصل کوئ چې خپل دا درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یې فکر مخشوش شوي دی همد خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور دی خپله کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هیڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا له ستونزو سره مخته نه شي کولی د دوی هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي. که چېرې خپله کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نه شي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همداده چې زموږ د فیس لحاظه کوئ چې موږ سره کومک یا فیس هم کم شي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډېر پام نه کیږي او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
پخوا چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل، هغوی ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ، کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ، یعنې دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی او هلته هم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بله لویه لاسته راوړنه دا وه چې د نصاب د بیا کتنې لپاره مو یو ځانګړی کمیسیون وټاکه د جناب پوهان صاحب حمیدالامین په مشرۍ باندې. په دې کې متخصصین ناست دي، دوی د ټولو خصوصي پوهنتونو نصابونه له سره ګوري، په دې باندې بیا کتنه کوي، دوی خپل نصابونه جوړوي، بیا راځي د دغه کمیسیون مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي. او دا د هیواد په ټولو پوهنتونونو کې، که څه دولتي او که شخصي، په ټولو پوهنتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملي کیږي. امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسوو.
خوږ اوریدونکو دا تاندې څنګ مو هم دومره وا تر بل خبرونې مو په لوی لاس پرم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه درنو اوریدونکو، د حقیقت صدې د دې ونې په خبرونه کې ور بیا تاسو ته هرکلی. دا ونې غواړو د هغه پانګو پاړه وغږیږو چې دولتي مامورین او دولتي چارواکي باید د فساد په وړاندې د عالی ادارې سره ثبت کړي. په همدې باندې غږیږو د دغه ادارې رئیس سید غلام حسین فخری مو د دې ونې میلمه دی، له دنه به په اړه باندې نور واورو. فخری صاحب ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکو. څو میاشتې وړاندې تاسو مهلت ټاکلی او دغه خلکو دپاره چې چارواکو دپاره چې دوی باید خپلې پانګې ثبت کړي، خو لا هم د هغې مهلت نه څو میاشتې واوښتې او لا هم راپورونه دا موجود دي چې دوی خپله دارایي نه ده ثبت کړې. ولې نه ده ثبت شوي او تاسې په اړه څه اقدام کړی؟
تشکر استاده. زموږ مهلت یو میاشت و او یو میاشت تیر شو او مونږ درې ورځ پخوا یو نوی او تازه لیست نشکلی ده، زموږ په ویبسایت کې آماده او تیار دی، هلته موجود دی. تاسو کولای شئ چې په هغه ویبسایت مراجعه وکړئ. په هغه لیست کې 10 نفر شته، ټول مقامات دولتي مقاماتونه دي. دې لیست کې تاسو کولای شئ چې د دوی شهرت معلومات وکړئ او د دوی شهرت نشرو کړئ له خپل رادیو او نشراتونه.
د دې لسو کسانو کې څوک څوک شامل دي؟
د دې کسانو یو معاون صاحب اول ریاست جمهوری ده، یو معاون صاحب اول ریاست اجرائیه ده، سو موینان ده، سو رئیسان ده او یو نفر والی صاحب ده.
او ویل کیږي چې د بلخ والی عطا محمد نورم له هم خپل ادارې نه ده ثبت کړی.
متاسفانه له هغوی فورمې تر اوسه زموږ سره نه دي او دلته نه دي رسیدلې.
هغه کسان هغه دولتي چارواکي چې خپل ادارې نه غواړي ثبت کړي، تاسو د لسو کسانو یادونه وکړه، دوی اصلا څه دلیل لري دي ته چې خپل پانګې نه ثبت کړي؟
ولله دا موضوع باید هغوی په خپله باید مشخص وکړي. زه نه پوهیږم ولې دوی په دې موضوع کې ډیر تاخیر راولي او دا کار نکوي. دا خو فکر نکوم چې کوم مشکلات ولري یا کوم جنجال پیش کی. خو دارایی ده باید ثبت بشي، دا یو قانوني حکم ده. باید په دې موضوع کې هغوی چې تر اوسه هغو مقامات چې تر اوسه دارایگان ثبت شوی ندی، باید پخپله باید ژر دا کار وکړي، ځکه چې دا د سیاسي لخانه هم حساسیت برانګیز دی او د هغوی دپاره هم چندان مفیدیت نه لري. باید دا کار وکړي. ولی زه نه پوهیږم ولې دا کار نکوي او کوڅه مشکلات په دې کار شته دي. زه نه پوهیږم مشخص، باید هغوی دا ځواب ورکړي.
تاسو معلومات څه دي؟ طبعا تاسو به معلومات کړي وي دوی چې نه غواړي خپلې پانګې ثبت کړي، یا په اداري فساد کې، په پراخه اداري فساد کې لاس لري، یا هم پانګې ډېرې زیاتې دي چې نه غواړي ټولې ثبت کړي. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
ولې شاید یو دلیل خو ولري، باید یو دلیل ولري. خو زه مشخصا نشم ویلای چې د دوی دلیل دادي. باید هغوی په خپله دا موضوع ښکاره وکړي چې ولې تر اوسه دارایګان ثبت نه کړي.
څه موده مخکې تاسو ویلي وو هغه کسان چې خپلې دارایي ثبت نه کړي، خپله پانګه ثبت نه کړي، د ساسې د ادارې سره دوی به سرنوالۍ ته معرفي کوي د نورو څېړنو دپاره. اوس تاسو وایئ چې لسو کسانو لږ تر لږه خپلې دارایي نه دي ثبت کړي، دوی سره څه وشول؟
یو مصوبه ده د کابینې لخوا. هغه مصوبه کې هدایت ورکړل شوی ده چې څوک چې د رایګان حساب نه کوي باید د دوی معاشات او دولتي امتیازات باید نه شي ورکولای باید
قط شي همدا کسان لا هم خپل معاشونه اخلي
خو دا کار د زمونږ وظیفه نه ده اصلي زمونږ وظیفه نه ده دا کار باید د دې مصوبه تطبیقول دا د ریاست عمومي اداره امور او د مالی وزارت کار ده
هم دوی تم تاسې دا کسان د لس کسان معرفي کړی دي
څوک
هم دا کوم لسو کسانو چې درۍ نه ده سب کړی همدې مالی وزارت ته اداري امور ته
هلته زموږ مکتوبونه شته دي زموږ مکتوبونه شته دي چې دا لس مقامات خپل دارایګان تر اوسه ثبت کړی نه ده
یو بل موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده خلکو سره په دې اړه اندېښنه ده عموما چارواکي حکومت دارایي ثبت کوي اصلا غلط ارقام ورکوي د استاسي ادارې ته دوی چې کوم څومره پانګ لري هغه نه ثبت کوي ویلې شي چې دا واقعیت دی همدغه سیده کنه
زمونږ اجرات دا سیده چې اول خپل شخص دارایګان ثبتوي پس لږه نمون یو بل مرحله لرو په نوم د رسیدګي او بررسی په دې مرحله کې مونږ د بانکونو نه د تجارت وزارت نه د ایسای ادارې نه د شاروالیګان نه د نواهی نه او د ترافیک نه او نور بل ادارې او نهادونه معلومات جمعو معلوم رسمی معلومات مطالبه کوو او که په دې معلومات او د شخص معلومات کوم تفاوت او تناقض وو مونږ مجبور یو چې رسمن له خپل شخص او خپل مقام باید پوښتنه وکړو او سوال وکړو او توضیحات وغواړو
تاسو چې کومې ادارې ثبت کړي دي کومې پانګې چې ثبت شوي دي داسې مثالونه لرئ چې تاسو ته یو ارقام درکړل شوي دي او په حقیقت کې هغه ارقام بدل وي
شته دي یو څو مثالونه شته دي په دې مثالونه کې بعضن وزرا هم شته رئیسان هم دي والیان هم دي شته دي څو نمونه شته دي وو
ځانګړي نمونه اخیستی شي
متاسفانه همدا اوس نه ځکه چې هغه او ټول داسې موضوعات زمون تحت بررسی ده او اوس نتایج نهایی معلوم ندی
دوی چې خپل پانګې پټي تاسو دروغ وایي د پانګو پټول یا د حقیقت پټول ته بندام د قانون خلاف کار دی او کله چې د قانون خلاف کړنه رامنځته کیږي نو عاملی باید سرنوالی ته معرفي شي نو تاسو بیا په دې برخه کې څه کړی
متاسفانه باید همداسې اما متاسفانه مونږ سو مشکلات لرو او اول مشکلات چې ډیر مهمه ده زمون یو د قانون نشواله ده هغه سه قانون چې د پارلمان لخوا تصویب شوی وي مونږ داسې قانون نه لرو یو دوه درې تر قانونی طرح وزارت علی التبول ایگل اما متاسفانه پارلمان هغه تصویب نکرد او هم دا اوس مونږ داسې پشتوانه نه لرو چې دا موضوعات هلته ولیږو سارنوالی ولیږو او څو نور جای او هلته په دې موضوعات کې سم صحیح او جدی او قاطع تحقیقات وسی او قانونی اجرات وسی
د چې تاسو یادونه وکړه دومره مشکلات موجود دي تاسو معتبره پښتوانم نه لری داریم ځینې زورواکي نه ثبت کوي فکر نه کوي چې تاسو موجودیت یا د دې ادارې موجودیت بیا هسته
د دې موجودیت داخو لیک خلق دي مون تروس اتا زر فورمیگان سبکلای ده او تکمیل شوی ده او پنزل از زر فورمیگان توزیع کلای ده خدای او محدود خلق دا قانونی اجرا تطبیق نکی او زمون طول ملت او زمون طول دولتی مقامات او نور دولتی مقامات د پدې کار کې اجرات کړی ده او اسناد موجود ده او د زمون کار ډیر زمانگیر کار ده تر هغه وخت چې ټول خلق ټول مقامات راضی وشي آمادگی ولري چې باید قانونیت په خپل ځان تطبیق وکړي یو سه وخت او زمان په کار ده
فکر نه کوم چې هم د لس کسان مهم کسان دي د ولسمشر تر لومړی مرستیاله تر مهم والیانو پورې په دې لسو کسانو کې موجود دي فکر نه کوم دا تر ټولو هغه مهم کسان دي
مهم کسان دي او دا کار د هغوی د پاره ډیر ضرر کوي له سیاسي لحاظ نه اجتماعی لحاظ نه او حتی د اخلاقی لحاظ نه.
نو په دې برخه کې دومره غیر قانونی کړنی د دوی د داري نه ثبتول ستاسو په کارونو باندې څومره منفی تاثیرات لري؟
ولا منفی تاثیرات لري، ځکه چې زمونږ اعتبار لیکيږي، زمونږ اعتبار په خپل منځ کې هم په داخل کې هم په خارج د ادارې مونږ سره د پاره ډیر ضرر کوي. زمونگ اعتبار صلاحیتونه دا تحت سوال که گی؟
دو روسی پختونی پتوگا فخری سیب یه واری رضیات مهم موضوع یه شمیر خلق تاسی خپلم یادوان او کرا چی دوی دا خپلو دارایانو پا سبت کی یا دا خپلی پانگی پا سبت کی حقیقت پتای زی مثال راورم یه والی تاکل کی گی دا یه ولایت دوی لس زر دالر خپل پانگ سبتای خو پینزه کال روسی چی دا دا ولایت نلری کی گی دا مارکیتون هم لری دا دیر خکورون هم لری دوی خزری موتری هم لری پا دی صورت کی بیدوی سر اصلا پا قانون کی باید سوشی او تاسی ورسر بیاسه کوئی؟
پا قانون کی غلی ده چی باید دارایگان دی ماموریت نه تر آغاز او ختم باید ثبتوشی، یعنی سوک چی ولی که گی پا اول مرحله هم که خپل دارایی باید ثبت بکی، پا آخر مرحله هم که دارایی باید ثبت بشی، دا باید بررسی وشی، دا باید رسیدگی وشی. متاسفانه چه تر اوسه عوامل نوایم، عوامل آشکار ده، شکاره ده، چه دا قایده دومره پا جدی دول پا قاطع دول عملی شوی نده. او دیر مهم عامل سیاسی مصلحتونه دی او دی او زمون دولت ساختاری تشکیل او ائتلافونه دی. متاسفانه دا کار پاگه وقت که اجرا کولایشی او تطبیق کیدایشی چه دا مشکلات لرسی. اوس مون نسو کولای چه عمره مستقلانه او جدی او قاطعانه اجرا تو
او دو دغسه غیر قانونی کارونو پولاندی ولس باید نور سمره انتظار رو بازی چه بالاخره عرصه سمشی.
متاسفانه ولس هم دا اوس دومره همکاری نلری، دومره زمون سره دیر موضوعات که همکاری و مرسته نکی. یو تعداد خلق دیر معلومات لری په دی مسئله که پویگه چه فلان او فلان او فلان مقام سمرم دارایگان لری، مارکتون لری، بازارون لری، او موترون لری، باغون لری، او کوتی او تامینون لری، اما زمون سره همکاری نکی. مون فرمه نشروو اغوی متعلم کوی اما نوایی چی دا سلای دا باغ دا مارکت دا بلند منزل او دا تعمیرونه التا پوت ساتلای ده. زمونگ ده پاره حتی فرهنگی عوامل هم زمونگ ده پیشرفت ده پاره چالش زادی چالش.